سلامونه احمد شبریم د ازادي راډیو د سات خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلونو له امله د قربانیانو شمیر 1200 ته ورسید. په قربانیانو کې د یوې کورنۍ هغه 5 تنه هم شامل دي چې په هرات ولایت کې د خپل کور د چت د نړېدو له امله د پنجشنبې په ورځ صبر کړ. د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ 8 تنه په روزګان، بلخ او ننګرهار کې د غلا لواطت شخصي حریم ته دننه وتلو، زنا او الکولي مشروباتو د پلورلو په تور په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو د سترې محکمې په وینا دغو کسانو ته د 9 درو سربیره حجبته تر 2 کلونو پورې د پنځ سزا ورکړل شوې ده. تر دې مخکې پرون د طالبانو سترې محکمې په یو بیان کې وویل چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د دوی د دولت له لوري 6 تنه اعدام شوي دي او 1143 تنه نور په مختلفو تورونو په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو نړیوالو مؤسسو بیا بیا له طالبانو غوښتنه کړې چې په عام محضر کې له اعدامونو او خلکو ته له سزا ورکولو لاس واخلي، ځکه چې دا ډول سزاګانې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو سره سمې نه دي. په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهین یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتل چې د ملګرو ملتونو څوکۍ د دوی حکومت ته وسپاري. سهیل شاهین د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان څوکۍ ترلاسه کول له څو پلوه طالبانو ته مهم دي. یو په نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، بل به د افغانستان کنګل شوي پیسې دوی ته وسپارل شي او نړیوالو مرستو ته به لاسرسی پیدا کړي. له تیرو څه باندې 4 کلونو راهیسې چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی دی، ورته غوښتنه له ملګرو ملتونو کوي، خو ملګري ملتونه له دوی څخه غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او یوه ټول شموله حکومت ته لار پرانیسي. ایرانی چارواکو نن د ایران په بیلابیلو سیمو کې د اعتراضونو د مخنیوي لپاره چمتووالی نیولی. د اونۍ له پیله په ایران کې د اقتصادي ستونزو له امله خلکو لاریونونه پیل کړي دي. د دولت تر واک لاندې رسنیو او د نړیوالو بشري حقونو ډلو پرون راپور ورکړ چې د اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او لاریون کوونکو ترمنځ دا خوډه پر مهال لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. حکومتي رسنۍ معترضانو ته د بلواګرو خطاب کوي او هغوی ملامتوي. ایرانی چارواکو تر اوسه دغه راپورونه نه دي تایید کړي او د آزادې اروپا آزادي راډیو هم ونه شوی کولای چې دا راپورونه په خپلواکه توګه تایید کړي. آزادي راډیو په انټرنیټ کې په آزادي راډیو .com کې اوري. سیلابونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال زیان اړولی. وړاندې د وروستیو پیښو جزئیات درسره شریک کړو. په یوه تحلیلي مطلب کې به واورئ چې څرنګه له سیلونو خپله سیمه خوندي کړو او د سیلونو د بهېدو علت څه دی.
د سیلابو راتګ مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره.
په 2015 کال کې د افغانستان اقتصاد څرنګه و؟ د اقتصادي چارو له کارپوه آزرخش حافظی سره شکیده لیم.
و دا اقتصادی وضعیت موجی لرو او دی یو سیاسی مناسب بستر نشتون، بیا هم دا چه اقتصادی وضع سویدی دا دی قدرگل دی.
دا کرکت لوقارمو یوازی دا لوبو کنندارو نخوشاله کلی. دا افغانستان دا ملی لوبدلی زینو لوبارو خیریه بانسطونه جور کلی. پرون دا رحمان الله گربز دا خیریه بانسط للوری دا سی افغان تا دا جور شوی کور کلیانی وسپارل شوی چه دا بی پلوت الوته که پر برید که چو میاشت مخ که کور ران شوی بود.
دا کور دا جوان دا بانسطی دا ساتیا و سرسان جور شوی چو لک تر لگ دا سر سیور امن او ثبات و رکی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وای وروستیو رښتونو او سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړی دي. دوی زیاتوي چې اوس په دې سوړ ژمي کې بې سرپناه پاتې دي. د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې هم راپور ورکړی چې په 11 ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې وروستي ورښتونو او سیلابونو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي زیانمن کړي دي. ځینو دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو طبیعي پیښو له امله یې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ او بې سرپناه شوي دي. د هرات ولایت د شیندن ولسوالۍ اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل
کورونه په بشپړ ډول تر اوبو لاندې شوي. شکر دی چې د سال تلفات نه لرو، خو مالي زیانونه ډېر زیات دي. ټول خلک زیانمن شوي. او اړ شوي چې خپل کورونه پریږدي.
د فراه ولایت اوسیدونکی شیر احمد وایي چې د دوی په سیمه کې ټول کورونه اوبو نیولي دي.
سیلابونه کورونو ته ننوتي، انګړونه یې ویجاړ کړي او ډېر تاوانونه یې اړولي دي. له حکومته غواړو چې زموږ کورونه بېرته ورغوي او د سیلونو د راوتلو مخه ونیسي.
د دوی په خبره که پر وخت مرستې ونشي، د سخت یخنۍ له امله د بشري ناورین خطر موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. یاد ادارې د پنجشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي چې له دې امله 244 کورونه په بشپړ ډول او 1516 نور کورونه په جزوي ډول ویجاړ شوي هم دي. کاپیسا، پروان، دایکندي، اروزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات او فراه هغه ولایتونه دي چې زیانمن شوي دي. د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې همدارنګه د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله د 1240 د تلف کېدو او نږدې 14,000 جریبه کرنیزې ځمکې د ویجاړېدو خبره هم کړې ده. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې په تېرو درې ورځو کې د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله 1,350 کورنۍ زیانمنې شوي او 219 کورنۍ بېځایه شوي دي. افغانستان له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې ډېر زیانمن دی او اوسېدونکي وخت ناوخت د طبیعي پیښو په ځانګړي ډول د سختو بارانونو او سیلابونو له امله له ځاني او مالي زیانونو سره مخ کېږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم وایي چې افغانستان هر کال له طبیعي پیښو لکه سیلابونو او زلزلو سره مخامخ کېږي او په ټکو یې اقلیمي بدلونونو د دغو پیښو شدت او پایلې لا زیاتې کړي دي.
په هرات کې د پنجشنبې په ورځ د یوې کورنۍ د 5 غړیو له وژل کېدو وروسته چې د خپل کور تر چت لاندې شول، د وروستیو رښتونو د قربانیانو شمیر په افغانستان کې 12 ته ورسید. افغانستان په نړۍ کې له هغو 10 هېوادو څخه یو دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخامخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولی شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولی شو؟ یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بدې اغېزې له وچکالي وروسته د سیلونو بهېدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په پیسه کې چې کوم څېړنې سوي دي، هغه دا دي چې په افغانستان کې په دومه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2024 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,800,000 ډېر کسان مستقیما اغېزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالي او سیلونو د بهېدو د تړاو په اړه وایي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه د چپ شدت باندې وریږي او بېرته هغه ځمکه، چون ځمکه وچه وه، هغه خړ او خاور او داشان ځان سره جوړه کوي، د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي، هغه د لاندې هواره سطح ته او په هواره سطح کې د هغوی تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوا په څېر په خپلو وختونو نه وریږي. په ځینو سیمو کې بې وخته ورښتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د ژړې ولسوالۍ اوسیدونکی حاجي عبیدالله وایي
بارانونه چې دی وسته د اکلین بدلین په دغه خاصیر باندې د بارانونو نسبې موسمه وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي مځکې د زراعتي مځکې وړلې، بیا موږ امپیو والا تعریضه وکړه، دغه صنعتي جوالونه ته منظور کړه، هغه جوالونه چې راته منظور کړه، هغه جوال راته ولې هم ځوانان په کار رااله، ډیر موږ راضي ډیر خوشاله چې هم ځوانان په کار اخته او هم مځکې هم د سیلاب د وړلو سره محفوظ شوې، هم کانال د سیلاب د وړلو سره محفوظ.
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې، د ملګرو ملتو د اوبو او کرهنې مؤسسې یا فاو، یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2015 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چیکډمونه هم ودان کړي دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چیکډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي هلته په دو ځای کې باید بندونه جوړ شي. چیکډمونه چې هغه څو ګټې لري، له یوې خونه محافظت د سیلاب کې، له بلې خونه د اوبه د ځمکې ساتنې ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
د ښاغلي بهیر په وینا د ولسي خلکو لپاره دا ګرانه ده چې بندونه جوړ کړي، خو دوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولی شي چې ونې کیشتي چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخه نیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کیدي، هره ونه چې دغه اکسیجن دی او شتپارو لپاره اکسیجن تولیدوي، سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه یې داله چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بیخونه چې دي دغه د سیلاب پول زیاتر شب هغه ساتي که د پکري د غیروژن بریار چورته وای یا انتقال د خاور له وزنه بل زاته که چیرته ونه دی ونه بیخنه هغه ټول هغه کنټرولي.
د ملګری ملتو د یو شمېر راپورونو له مخې له تیرو لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د سیلونو د تلفاتو شمېر زیات شوی او سربیره پر دې چې ورښتونه په ژمي کې زیات وي تلفات یې په اوړي کې زیاتېږي. په دې اړه د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سرید وای
دا ورښتونه په دوبي کې ډېر منطقوي او ډېر شدید کېدای شي، ځکه چې په دوبي کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرموالی چې ډېریږي د هوا بخارات 100% ډېر بخارات ځان سره نیسي او دا د ابرونه چې دي دا ډېر وزمین او ډېر د نامده ابرونه تشکیلېږي. نو دا بل بحث دی چې په دوبي کې دا خطر شته، او په ژمي کې داسې بارانونه چې ډېر منطقوي وي او شدید وي دا ډېر دا احتمال ضعیف دی، ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامده نه وي. نو دا کوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي، یو داسې یو کوچنی ساحه چې هلته ډېر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی.
د راپورونو له مخې د سیلونو له امله په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو عمده علت خوړونو او سیندونو ته نږدې د کورونو جوړېدل دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وایي که یو خوړ کلونه کلونه هم وچوي ممکن یو ورځ پکې سیل وبهی شي، او کله چې د هوا وړاندوینه کیشي چې په دې سیمه کې د سیلونو د بهیدلو امکانات شته، دغو خوړونو او سیندونو ته نږدې استوګن باید خوندي ځایونو ته ولاړ شي. شغلی سدید د خوندي ځایونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په نورو هیوادونو کې او په اسلامي هیوادونو کې تا جمعتونه موقتی مسکن کیدای شي د حالاتو په د سیلابونو په حالت کې کنه. نو جمعتونه، مکتبونه، مدرسې دا ځایونه دي چې په دغه حالاتو کې باید خلکو ته مسکن، موقتی مسکن ایجاد کړي.
شغلی سدید زیاته کړه چې د سیلونو په برخه کې پوهاوی ډیر مهم دی چې خلک په وخت خبر شي. خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې په دې برخه کې ستونزې شته.
ډیر خلک رسنیو ته هم لاسرسی نه لري، نو دا پوهاوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدی. مونږ او تاسو وایو چې په دغه اونۍ کې باران کېدی شي، سیلاب راوتلی شي، خو مونږ دقیق نشو کولای چې ووایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې، ځکه چې هغه رادار معلومات ته اړتیا لري. هغه رادار افغانستان کې نشته. هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د زمونږ سیمې ته راځي، له دغه جهت نه راځي، او دومره باران او دومره ورښت منځته راځي، او دلته سیلاب راځي.
په افغانستان کې له ژمي وروسته د واورو له ویلې کېدو سره د سیلونو خطر زیاتېږي، خو د متخصصینو په باور د اقلیم له تغییر سره به دا ګواښ یوازې په پسرلي کې نه وي، په اوړي کې به هم دومره زیات وي، او په منی او ژمي کې به یې هم خطر یو مخ له منځه ولاړ نه شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د خوست په ګوربز کې پرون حقي کورنۍ ته د نوی جوړ شوي کور کلی وسپارل شوې چې مخکینی کور یې په تېر نومبر کې د ډرون په یوه برید کې ویجاړ شوی و. پر دې کور چې څه د پاسه 1,000,000 افغانۍ لګښت شوی، د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي رحمان الله ګوربز د خیریه بنسټ په مالي لګښت جوړ شوی دی. د ځانمنې کورنۍ د یوازینی پاتې کس نور اسلم څرګندونې هم په دې راپور کې اوریدلی شي.
د ګوربز د شیرشی په غریزه سیمه کې د رحمن الله ګوربز د خیریه بنسټ لخوا د هغه کورنۍ یوازینی پاتې ژوندی کس نور اسلم او د هغې ناوې د استوګنې لپاره نوی کور جوړ او وسپارل شو چې څه موده مخکې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ډرون په برید کې د کورنۍ شته لس غړي وژل شوي او کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی و. سیموال وای یادکور چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګوربز د خیریه بنسټ په مالی لګښت جوړ شوی د دې غمزپلې کورنۍ د پاتې یوازینی غړي د نوي کور بنسټ کې خودل دي. د یاد بنسټ استازي عنایت الله پایخت وویل
رحمان الله ګوربز خیریه بنسټ د همدې احساس له مخې دا هڅه وکړه چې دا کور یوازې د استوګنې ځای نه بلکې د دې ځورېدلې کورنۍ لپاره د نوي ژوند، عزت او هیلې یو پیل وګرځي. دا کور د ژوند بنسټ ساتیا او سره سم جوړ شوی څو لک تر لګه د سر سیوری امن او ثبات ورکړي.
کاسه هم د نور اسلام خپل کور کوم چې د تیر نومبر په 23 شپه مهال د بی پیلوټ الوتکه په بمباری کې په بشپړ ډول ویجاړ شو د مغولګي په سیمه کې وو. خود دې لپاره چې یوازې نوي نوموړی ته د ورور په کور کې آبادی وکړه. نور اسلام د پر کور د بمبار پر مهال کار او مزدوري په سی عربو کې مسافر وو. نور اسلام د خپل نوي کور په اړه وایي
دومره د غری خلکې خورون غریبون خلکې هو زپه د بای کې وو خو سعید دم را غنه رو ګټله تنخه چې هم صرف په پمنی تر لاجله رو پنیا شولا شو یا چته یوا داسا بودی د مان زدرنی اج شزینا زار مولینا پیپوک دا دار سای د مان زدرنی دا یو غټه خبره ده شو دا میزیس کلا نو شو په زرت موکا جوړه ولای لکه دا هیڅ کیم رو ولی دی په دا زر موکاو میز نشو دا بودی کړلای.
قومی مخور وای لزیانمنو او اړمنو کورنۍ سره لګیم راستي هم د هغه د بیړنې یو اړتیاو ته رسیدنی او د دوی د ستونزو پر راکمولو کې ګټوري تمامېږي او لشتمنو او خیریه بنسټونو غواړي چې د هغه لاسنیوي وکړي. یو تن قومی مخور حاجی حافظ الله جان وویل
کپه وسخ سورکه یو سړی تو ته ډیر شي وا ډیره خیرنه کمباله په تو چوي نو تو ته د سورنه خامخاسي خاطر سي نو خامخای کمبال احسان او مانه بیا دا خو ډیر کومک ته میش خو څه کوي یا د کورنۍ خام خو څه کوي چې دا ته تمام انتقاد د دغه منغه کوم مننه نه کوي او خدای دا وکړي چې نه راځي داسې خلک سره داسې مزمنو سره وشي دا ډیر کومک او ژوند ته ګډوي ژوند نه وتلای مو ژوند ته ګډ کړ ډیر مې ژوند نه خسو دي.
یاد دیوی د ډیورن کرخي په وګدو کې چې اوسیدونکو تر ډیره پښتانه دي مخ کې هم څو سواره پر ملکی خلکو د بمباری او توغندوی بریدونو په خرامې سشوي چې پړای د پاکستان پر پوز اچول شوی ده. په دې ورستوي کې هم پر کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سوکره توسوالې جګړې وشوي او په ورستي ځل بیا د تورخم سپین بولدک او غلام خان په ګډون د دواړو هیوادونو ټول ترانزیتي او غیر رسمي لارې تر نامعلوم مودې وتړل شوې.
لا خبرنو ور اخوا
په 2025 کال کې د افغانستان اقتصاد څرنګه و؟ نړیوال بانک راپور ورکړ چې د افغانستان اقتصاد په 2025 کال کې 4.3% وده وکړه. د پیسو نړیوال صندوق IMF تر کال مخکې وده 2.6% اټکل کړې و. د اقتصادي ودې موضوع مې د ایکوهی ودونه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو لپخانی مشر آزرخ شافیزی سره شریک کړی ده.
دا خبره ده چې پس له څو کال چې دا وده په افغانستان کې صفر و یا ته د پخوانی حکومت په اخر کې هم د افغانستان اقتصادي وده نه و یا ډېر لږ و. دا چې د نوی حکومت په دوران کې هم اول دوه کالو کې د صفر و تر صفر څخه هم لاندې بیا په دریم کال کې د 2.5% مختک و شدل د نړیوال بانک د راپور له مخې او بیا سږ کال دا 2-3% شوي دي. دا ښه کار دي اما کافي نه دي ځکه چې د افغانستان اقتصاد تش دي د نیشبه شوي اقتصاد موږ نه لرو. په ټول ساعتو کې کار ته زمینه شتون لري او هر مره چې پانګونه په افغانستان کې وشي ګټور پانګونه به وشي. او دغه سی هیوادونه مثلا په هندوستان کې تاسو داسې ژبه ولیدله چې تقریبا 10 کاله کېږي چې دوی تر 8-10-12% دوی اقتصادي وده لري. او چین هم همدغسې یعنی ډېر ګړندی پرمختګ درلودل. افغانستان تر هغو څخه ډېر آزاد فضا د اقتصادي ودې لپاره لري. په دې خاطر موږ باید د 40% په کال کې وده ولرو تر څو دا وروسته پاتېوالی جبران کړو. خو دا شکر دی چې په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون، بیا هم دا چې اقتصادي وده شوې دي دا د قدر وړ دی او باید خوشحاله اوسي.
دغه وده په داسې شرایطو کې چې نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوي دي، د افغانستان په تیر 2015 کال کې له پاکستان سره کله لارې بندې کله تړلې او چې په وروستیو کې بیخي بندې شوي دي، او د افغانستان د راپورونو له مخې بانکي سیستمونه هم ګډوډ دي او بانکداري له لویه سره کمزورې ده. علت یې څه ده چې همدومره کمه وده هم شوې ده؟ علت یې څه ده؟
زه خو امیدوارم زه چې لاړم افغانستان ته ومې کتلې چې دا اتاق تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان او اتاق د معدن او صنعت د افغانستان ډېر هلې ځلې کوي او ډېر یو شور ځواک سره غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي. تاسو ته پته شته چې اوسنی تجاري اقتصاد د افغانستان او صنعتي اقتصاد د افغانستان او معدني اقتصاد د افغانستان خصوصي سکتور پورې اړه لري او د دولت رول یوازې تنظیمونکي په حیث او قانونګزار په حیث یا قرارداد ورکوونکي په حیث پاتې شوي دي. یعنې کوم قوي غښتلي دولتي شرکت شتون نه لري چې دا ملي وظایف ترسره کړي. نو دا سره له دې چې په افغانستان شرایط سم نه دي، هیڅ هیواد یې په رسمي نه پېژندل شوي، نه دي پېژندلې، لکه یوازې روسیې لخوا اوسنی حکومت د افغانستان په رسمي پېژندل شوي دي، او خارجي مرستې د یو اقتصادي ودې لپاره شتون نه لري، پانګونې هم په لویه کچه شتون نه لري. بیا هم دا خلک زړه ښه کوي او راځي او پانګونه کوي، او دا وده متناسب دی هغه اخلاص او پانګونې چې خصوصي سکتور د افغانستان هلته کړي. حکومت هم دوی ته زمینه مساعده کړي دي او دوی وایي چې زموږ سیاست هم اقتصاد محور دی. ما چې دا ځینې مشرانو سره د اتاق غونډو کې ګډون کړي دي، په شمول د معاون اقتصادي رئیس الوزرا، دوی ویلي دي چې زموږ سیاست اقتصاد محور دی او په دغه هکله د سوداګر لپاره زمینه برابري دي او اوس ښه حمایت کوي. دا د دې سبب ګرځېدلي دي چې سره له دې چې اوس موږ یو ریاضتي اقتصاد لرو، خارجي مرستې نشته. دا څلورم کال تیر شو، دا پنځم کال دی چې هېڅ د جدي مرستې نشته دي، یوازې په نور مسایلو کې بشري او نور مسایلو کې وي، اما په اقتصادي ودې د بحثي د ودې لپاره مرسته نه ده شوي. سره له دې بیا هم څلور سلنه یا څلور اشاره دوه درې سلنه وده ده، ښه دي اما کافي نه دي.
حافظ صاحب، په 2015 کال کې په افغانستان کې انفلاسیون د راپورونو له مخې ټیټ و، چې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله د ځینو هیوادونو په پرتله کم دی. څرنګه دا څرنګه په داسې حالت کې پاتې شوی دی؟
سږ کال زموږ یعنې په آخري میاشت کې چې اوس په تقرار لرو، یعنې د جدې په میاشت کې، د قوس په میاشت کې څلور سلنه و انفلیشن یا تورم، او دا هم د منطقې په پرتله زیات نه دي. علت یې دغه دی چې اول خو بیا هم راځم دې ته چې هېڅ شی قلت نه لري، یعنې ذخایر د خصوصي سکتور د دوکاندار څخه نیولې تر عمده فروشه پورې دا ټول ډک دي او قلت د مواد نشته دی. په دې خاطر ویره نشته چې د ویرې له مخې د بزنس ایکولوژي د اساسات پر بنسټ خلک دا ویر ولري او شاید زیرمه کې په خپل کورونو کې ټول داده دي چې امنیت سره لارې خلاصې دي، انشاءالله قیمتي نه کېږي، نو د ضرورت پانګوال شاید رانیسي. یو دلیل د دغه چې قیمتونه لوړېږي او یو دا ویره ده چې خلک د ناامنۍ له امله یا عدم اطمینان له مخې زی د ضرورت څخه زیات شیان رانیسي او دا ذخایر له بینه ځي، او کله چې مال کم شي بیا قیمتونه په خپل یعنی د تقاضا له مخې لوړېږي. په دې خاطر یو دلیل دغه دی چې دا یو جنګ او جګړه نشته، یا ډیر لږ دي او لارې امنې دي د خلک ځي او راځي او مزاحمت نشته. په دې خاطر باندې د قیمتونو باندې هم ډېر اغېزه کوي او قیمت د تمام شو د کالا راوتېږي. مخکې خو په لار کې پاټکونه او یو چاته درول کېدي د ټرکونه پیسې کول کېدلې. بیا مخالفین هم د دې څخه مالیات اخیستل، بیا دولت هم اخیستل. په دې خاطر باندې د قیمت تمام شو د جنس ډېر لوړ کېدل. اوس مهال دا شاید نشته.
د افغانستان په اقتصاد باندې د 2015 کال په جریان کې دوه فشار او تکڅوک وګوري. یو خدای دې چې د افغانستان نفوس په چټکۍ په زیاتېدو دی، بل ورته له ایران او پاکستان په میلیونونو افغانان ستانه شوي دي. څه فکر کوئ چې دغه فشارونه د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفي تاثیرات کړي؟
دا خو داسې دي چې ما مخکې عرض وکړم چې باید زموږ وده شل سلنه یا پنځه سلنه وي، په دې خاطر چې 2.3 تر 3.9 سلنه پورې زموږ د دیسو وده ده، د نفوسو وده ده. هر کال 2.3 تر 2.9 سلنه پورې د نفوس زیاتېږي. او په عین زمان کې دا کډوال راځي افغانستان ته، دا هم یو اضافي بار دی. په دې خاطر باندې دا ټول سره وسنجو د 3 سلنه تقریبا زموږ نفوس زیات شوی دی. په دې خاطر موږ یو اقتصادي رستخیز سره ضرورت لرو چې د ټول منابعو په ګټه اخیستو سره وکولی شو چې حداقل 10 سلنه اقتصادي وده ولرو. او انشاءالله زه امیدوار یم چې که چیرې بیا جنجال پیښ نه سي او د امنیت په خپل ځای پاتې سي، دا امکان لري چې دا 10 سلنه هم د خصوصي سکتور په همت او د حکومت د زمينه سازي پر بنسټ د امکانات ترلاسه.
حافظي صاحب، د ملګرو ملتونو د ځینو راپورونو له مخې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونو د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 1 میلیارد ډالر زیان اړولی. څنګه دا خبره تر کومه ځایه پورې دقیقه ده؟
څو تاسو راځو کوم چې دا څه نه دي چې دا ټول شیان ګلو ګزار دي او هر شی په خپل ځای دی. مشکلات او ستونزې ډېرې دي. د مثال په توګه کچېرې نیمایي د نفوس د هیواد تعلیمات عالي څخه بې برخه اوسي، دا خو ډېر مشکلات راځي. او په عین زمان کې دا ښځینه خو د اقتصادي فعالیتونو څخه دوی معنا نه دي، اما د مدیر په حیث یا رهبر په حیث په اقتصادي ډګر کې شتون نه لري. اوس هم د بنوالي همدا ښځې کې په اطرافو کې دا کرنیز حاصلات چې راټولېږي بیا هم دوی مرسته کوي خپل خاوند سره او خپل زوی سره او مور سره. دا خو جریان لري، ولې هغه هیواد چې نیمایي نفوس یې بشپړ وده نشي کولای؟
نړیوال بانک د روان 2018 کال په ترڅ کې د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې پیشګوئی کړې ده چې ممکن 3.8 وي. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یو څه امیدواري ښکاره کړه چې ممکن اقتصاد وده بهتره شي. اوس څه اټکل کوي چې په د 2018 کال په پیل کې به وده څرنګه وي؟
اول خو باید ارز وکړم چې دا هر بنده چې دی یو دریچه ده د نړۍ په لور. دا زموږ بنادر چې پاکستان سره خلاصېږي دا ټول بندې دي. دا زموږ نه یوازې د وارداتو لپاره خند زیږي، په عین زمان کې دا زموږ صادرات لپاره هم مشکلات پیدا کوي او تکنې کوي. نو هیله من یو چې دا لاره زر تر زره د بینالمللي خواخوږي پر بنسټ خلاص شي. او دا نه یوازې زموږ په ضرر دي، بلکې د پاکستان د مولدینو او مسالکینو په ضرر هم دي. منطقي انتیګریشن یا هغه همګرایي اقتصادي تکنیکي، نو که دا لاره خلاصه وي او دا لګښتونه د اقتصادي فعالیتونو لږ شي، زه یقین لرم چې دا وده تر 15 سلنه هم زیات شي.
حافظي صاحب ډېره مننه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
له ازادۍ ملمه
د ازادۍ میلمه د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم. جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د ودې لپاره شاعرانو ته جایزې ورکوي. د جنید شریف ادبی جایزې له 2023 میلادي کال راهیسې هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي. جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې خزینه او یو نارینه شاعر ته هر یو ته $1500 او نورو غره شعرونو ته د $300 جایزې ورکوي. په نارینه وو کې لومړی جایزه سږ کال فرید قربان او په ښځو کې دا جایزه عقلی اسد وګټله. نوري جایزې بیا مجده باران، اجل احمدزی او حمیم نهام ته او یو تشویقی جایزه سره سایست ورکړل شو. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د 2015 کال د نارینه وو د لومړی جایزې لګټون کې فرید قربان سره خبرې شوې. فرید قربان په پیل کې خپل ځان را پیژني.
زمانو په فرید الله دای او تخلص می قربان دای د خوست ولایت اوسیدونکو یم او دلته مخفنای کلی چې دای هغه د خوست تنۍ ولسوالۍ اړوند نریزي کلی ورته وایي او لکه مرغه نریزي کلی د کاروان صاحب د نوم سره ډیر تړلی دی. نو دا امتیاز موږ ته حاصل دی چې د کاروان صاحب کلیوال یو د پخواني کلی په لحاظ. اوس دلته خوست مرکز کې اوسېږم. خوست ولایت پوهنتون کې مې ادبیات لوستي دي او بیا په مختلفو دلته پوهنتونونو کې لیسو کې استاد پاتې شوی یم او نږدې 6 کاله عمر لرم.
قربان صاحب، بلتیامو له شعر سره لڅه وخت نه وام د پښتنه ځکه کوم چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوی دي. ستاسو په مسله کې همدا کیسه وا او ک ورسته له شعر سره مخامخ شولې یا ورسته پوه شولې چې قربان شاعر دی؟
دا زه تکل صاحب زه فکر کوم دغه د شعر لیکلو دغه وړتیا یا ځانګړتیا چې دا خو د سړي د په طبیعت او فطرت کې وی د ورکوالینا خو دا بیا ورستو مثلا دغه صلاحیت را څرګندېږي. زه چې لا ډیر وړو کوم هغه وخت تقریبا چې لس کلن به وم لیکل مې نشول کولای. زه پاکستان کې هغه وخت زموږ کورنۍ اوسېده نو کله کله به مې چې دا د سندرغاړو شعرونه او سندرې اورېدې هڅه به مې کوله چې همداسې یو شی جوړ کړم. اوس هم هغه وخت به ما دغه املام نشول لیکلای غوښتل مې سم نشول کولای خو بیا به م هغه د کلي جومات ته تلم یو څه لیکل مې کولای شول. اوس هم راته یادېږي چې هماغه د سندرغاړو د سندرو غونډې به مې یو شی لیکل. بیا وروسته چې دلته راغلم د 2001 کال وطن ته چې راغلو نو دلته بیا ښوونځي ته ورغلم او څه لوی عموما چې ښوونځي ته ورتلم نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه. کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو. هغه صلاحیت زه فکر کوم په ما کې و یو څه د هغه د شعر سره مې علاقه وه. نو وروسته بیا په دې لیکلو یې متوانېدم چې دلته بیا مشاعرو کې مې ګډون وکړ. بېخي زیاتې مشاعرې ملګرو سره مو بهیرونه جوړ کړل. ادبی غونډې به مو کولې. مشاعرې به وې. کره کتنې به وې. زه فکر کوم دې شیانو بیا یو څه ډېر تاثیر وکړ چې هغه زه یې عملاً هغه شعر لیکلو ته وهڅولم.
په یاد مو دي چې لومړني شعرونه مو په څو کلنۍ کې لیکلي دي؟
زه فکر کوم دغه 2 کلن 2 کلن به وم چې هغه لومړني شعرونه مې لیکل. خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته وویل هغه کتابي مطالعه مې نه وه کړې د شعرونو او هلته چې موږ اوسېدو پاکستان کې هلته غم نه وه. دا د ملګرو شاعرانو سره هم زما اړیکه نه وه. زما عمر هم یو څه کم و نو په اصطلاح داسې ډېر هغه شعر خو م نه شو سړی ورته ویلی. خو هماغه د سندرغاړو روپیې به مو چې اورېدې چاربایتې به مو چې اورېدې او ځینې سپې به مو خپل ځان نه جوړولې. نو تقریبا زه فکر کوم دغه 2 کلن 2 کلن به وم چې په اصطلاح شعرونه لیکل مې را شروع کړل.
هغه شعرونه مو ساتلي دي که مو لرې غورځولي؟
نه هغه خو مې نه دي ساتلي. اوس به هغه دا وه تکل صاحب چې هغه وخت ما دغه لیکل هم سم نه اوس دا هغه ډول چې اوس املا لیکم نه و مې زه او بل په دې هم ډېر نه پوهېدم چې شعرونه باید سړی وساتي. دا به بیا کتاب وي بیا به یې خلک اوري. نو بس همداسې یو شوق و یو ذوق و هغه به مې خپل پاله مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت چې همزولي مې و دوی سره به مې دغه شعرونه زمزمه کول. یو نیمې راته یاد دی داسې خو لیکلې لکه ډېر منظم مې نه دي راسته.
راته وی وایي هماغه مو چې په یاد دي که غواړئ راته وی وایست.
زه فکر کوم دلته چې لومړنی شعر دلته راډیو کې به مشاعره کې دا چې وطلم به د هغه وخت یو شعر راته یاد دی. اوس هم کله کله ملګری یادوي داسې یو شعر و چې نه پوهېږم د څڼو خلک دي د ډول خلک دي پښتانه ښه پوره په ټول خلک دي او موږ د خپلو د ماحول خلک یو ښکلې زموږ د ماحول خلک دي نو دا هغه فکر کوم زما هغه لومړني پیسونه به یا به هغه د لومړنی وخت شاعري
ډېر ښه مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې تاسو ویل چې یو شاعر ناست وي چې بیا وروسته په خبرو راځي وروسته شعر وایي وروسته یې لیکي ستاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته او له ماشومتوبه وي هغه یو شاعر دی او که یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پوهیږي په تصویر پوهیږي او آهنګین ذهن لري داسې یو شخصیت دی او که فکر کوي چې نه شاعر دی پوره
نه زه داسې خپله زه فکر کوم تکل صاحب هر انسان چې دی دا تر یو څه اندازې دغه شاعرانه طبه لري هغه شاعرانه ذوق لري هر انسان چې دی دا عواطف لري احساسات لري په ژوند کې له مختلفو حالاتو سره مخامخ کېږي او له وړوکوالي نه ډېرې رنګینې شېبې ډېرې د درد او غم شېبې په اصطلاح تجربه کوي نو اول خو سړی شاعر وي یوازې مثلا هغه شاعر یې په باطن کې وي دا بیا وروستو دا کېږي چې سړی مثلا دغه نظم زده کړي دغه د شعر چوکاټونه زده کړي دغه اوزان زده کړي د شعر په باریکیو پوه شي خو زه فکر کوم دا اوس هم زموږ ډېر پښتانه یا به ووایم د ټولې نړۍ انسانان که دوی سره سړی مخ کېږي د دوی نه ډېرې داسې په نثر کې ځینې داسې کیسې اوري ځینې داسې خبرې ترې اوري ځینې داسې متلونه توکي چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري هغه په اصطلاح شعر په کې زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي زموږ ډېر دغه کلي کې چې حتی ماشومان خبرې کوي د دوی هغه خبرې داسې وي چې سړی په اصطلاح هغه نثري شعر خو ورته ویلی شي بیا وروسته زه وایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاده د کافي او ردیف چې موږ ورته وایو دغه مسایل چې دي دا خو یو ډول کسبي زده کېږي غونډې خو نور لومړی سړی په باطن کې یو شاعر وي او دا هر انسان وي خو ځینې به د خپل عواطف د خپل احساسات دا به ډېر پرې غالب وي چې دې ته یې مجبوروي چې بالاخره دغه ولیکي په کاغذ چا ته یې ووایي او ځینې نور له بده مرغه هم داسې پټ پاتې کېږي زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې په هره ژبه کې لیکل کېږي له دې نه ډېر خاورو سره خاورې کېږي هماغه خلک چې له منځه ځي پېړۍ پېړۍ دا نسلونه له منځه ځي له دوی سره دغه شعرونه دغه شاعرانه خبرې دغه خیالونه د تخیلات هم ورسره خاورې کېږي نو ډېر محدود داسې چې دا په اصطلاح هغه شعر منظم ولیکي بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوي یاست بیا به وروسته دا راته ووایئ چې کله کله کره کتنې هم لیکئ که نه لیکئ خو اوس که کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست
مسترګو تکل صاحب بس دا نورې خبرې به بیا وروسته که زه وایم لومړی به د شعر ووایم زه او که تاسو اجازه وي زه به لومړی یو غزل ووایم اورېدونکو ته پرې لکه ستاسو هم خوښ شي دا غزل یو څه وکړی که کېدا یو اته بایته دی نو دا ټول به ووایم که ستاسو اجازه وي
مهرباني وکړئ
خوښ د خپلې بربادۍ لا په انجام شو خوښ د خپلې بربادۍ لا په انجام شو بې خودي راغله وروستي څاڅکي د جام شو او لطف بچوي د بې نیاز خپلو نوره دا هم بوی غنیمت چې بدپام شو مینه څرنګه تکمیل د خپل اعجاز شوه مینه څرنګه تکمیل د خپل اعجاز شوه موږ ته ګوره ورځ تر بلې پکې خام شو تا د ناز خواږه مو راغلل تصور ته د خوږبو غوندې خواره په در و بام شو دا دنیا اثبات د کومې بې حصۍ کړي دا دنیا اثبات د کومې بې حصۍ کړي څه تکرار تکرار په نه بیه نیلام شو او ځان مینې څه خو خیال بویا زموږ هم ځان مینې څه خو خیال بویا زموږ هم نور په عشق کې د ورکو په مقام شو او ترا نغلې چې مو اوخ کې در پیرزو وای اخر خپل برکالۍ ته په سلام شو چا د نوم واخیست محفل کې د قامتې چا د نوم واخیست محفل کې د قامتې به اختیار ل ناستینه په قیام شو او هر یو جام په نوم د مینې د مستۍ کړو څه ځای ناستې د منصور څه د خیام شو او اخیری بایتای او با وجود مکانی د درد خپل کړل لکه واورې ورو په ورو پسې تمام شو
ډیره زیاته مننه قربان صاحب په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړی وو تاسو سکل په 1400 کال کې د جنایت لومړی جایزه وګټله، د دې جایزې په باب لاند راته وایست او بیا د هم ورسره وایست لطفا چې ستاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
تکل صاحب، دغه د جنایت بنسټ په اړه خو زه ډېر پوهېدم، مخکېم ځکه دغه دا څو کاله دغه سلسله را روانه وه، شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدې، نو دا چې سږ کال ما هم شعرونه ور ولېږل طبیعي ده چې یو څه معلومات سړی نور هم کېږي، او زه خدای شته دې سره مې ډېره دلچسپي نه وه چې سړی دې مثلا په دې پوه شي چې دغه جایزه څوک ورکوي، خو بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پوهېدم چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډېر په اصطلاح د وطن یو ډېر قدرمند کس دی، استاد دی، خپله د لیکوالانو فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی، د دوی په کورنۍ کې ډېر ښه لیکوالان او شاعران شته، او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته و چې دا په امریکا کې ده، او بیا په دې مې هم سر خلاص و. هغه زما د شعرونو د ورلېږلو یوه وجه هم دا وه چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډېر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول، نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبر وم چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېږل کېږي حتماً یې زموږ استادان مشران ګوري، نو ما وی دا به ډېره ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي. په دې پوهېدم چې یو کمیټا شته او هلته دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي، همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه، دا کال زموږ ډېر ښه شاعر صالح صاحب ته ورکړې وه.
یوه تاسې قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل ته ول، هغه نه مخکې کال باندې پیر محمد کاروان ته، او سا کال لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته.
دومره زه پوهېدم، خو په ټوله کښې سړی دومره ویلی شي چې خپله دغه جایزې ورکړه، خاص پښتو کې، پښتو ادبیاتو کښې، دا ما ته یو ډېر داسې ځانګړی کار بېخي، ډېر د قدر وړ کار بېخي، ځکه زما غوندې شاعران چې شعرونه یا ډېر نه خپروي یا په اصطلاح یو ډول ډاډه نه وي دوی په دې اړه چې دغه د دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو ارزي که نه ارزي، زه فکر کوم دوی ته ډېره حوصلات نهیي کېږي، دوی ته ډېر ډاډ حاصلېږي. زه ډېر په یو درانه نظر ورته ګورم، ځکه دا ډېر ستر معنوي ارزښت دی، او بیا په داسې یوه ژبه کښې لکه پښتو چې ده چې ډېر دغه جایزې او دا شیان نه شته، خو چې مثلا په نړیواله کچه هر هېواد داسې جایزې لري، مثلا دغه د نوبل جایزه ده، خو خپله بیا د هېوادونو په کچه مثلا په امریکا کښې مختلف بنسټونه دي، د مختلفو خلکو لخوا، بنسټونو لخوا خلکو ته هم جایزې ورکول کېږي، خو پښتو کښې دغه تشه وه تر څو شاعران له دې هم خپل ځانونه واري. لکه ما تاسو ته مخکې مې یادونه وکړه چې زه په خپل شعر باندې دومره ډاډه نه وم، او دا راته معلومه وه چې حتماً دغه شعرونه استادان ګوري، یو کمیټه یې ګوري، نو اوس هغه ډاډ چې دی ما ته یو څه حاصل شو. نو خپله دغه د استاد دغه کار چې دی، دغه د جنید بنسټ دغه قرباني چې ده، دا ډېره د ستایلو ده او ډېره د قدر وړ ده.
مننه. او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله.
تکل صاحب، ما خو څو شعرونه د جایزې لپاره کاندید کړي وو، ورلېږلي مې وو، دوی درې شعرونه غوښتل، نو درې شعرونه وو. زه فکر کوم لکه تاسو چې یو شعر پکښې دام وو چې دا ما مخکې اورېدونکو ته ووایه، دا شعر هم پکښې وو، او دوه نور غزل هم وو، نو ټول درې غزل مې ورلېږلي وو، دوه نور دي او یو پکښې دا وو.
مننه. ستاسو قربان صاحب شاعري ډېره په کومو فورمونو کې ده؟ ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوي، او که په نویو قالبونو کې هم شعر وایي؟
تکل صاحب، زه فکر کوم دغه د پښتو د شاعرۍ سره دغه د غزل قالب چې دی یا ژانر چې دی ډېر سر خوړلی دی، یا دا کېدی شي په غیر لاشعوري ډول هم، چون په غزل کښې ډېره شاعري شوې ده، د خوشحال نه رانیولې بیا ته د حمزه بابا او حمید مومند شاعده، او د اوس پسرلی صاحب، د نور دغه سترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل په کښې ده. نو زما هم ډېر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلي دي، او کله چې غزل لیکمه یو ډول هغه باطني سکون راته پیدا کېږي، او فکر کوم چې په دې کښې هغه د نظر اظهار په اصطلاح ښه کېدای شي. شاید دغه خبره ډېره هغه د ادبیاتو د تیورۍ لحاظه ډېره د په اصطلاح د منلو وړ نه وي، خو لکه موږ داسې اموخته شوي یو ډېر غزل مو لوستلی دی، نو طبیعي ده دلته چې هر څوک په اصطلاح نوی شعر لیکي یا شعر لیکي دوی ډېر وخت غزل لیکي. ما هم غزل ډېر لیکلي دي نسبت نورو ژانرونو، مثلا د نظمونو په پرتله مې غزل ډېر لیکلي.
ډیر مولي کلی کوم ټول غزلیات او نظمونه دي؟
نه نظمونه په کې شته، یو څه آزاد شعرونه په کې دي، خو غزل په کې ډیر دي. تاسو خو مثلا تلوریزم په کې شته، یو څه د خو اکثریت چې دی هغه غزل دي تکل کوي.
ډیر زیاته مننه. کره کتنه ستاسو له نظره په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده، او تاسو کره کتنه لیکئ؟ د یو استاد د ادبیاتو د استاد په توګه مو کله یو څه لیکلی؟
تکن څه زه تقریبا یو د 13-15 کال به کم زیات کیږي. موږ دلته ملګري په ادبي بنډارونو کې مشاعرو کې ډېر سره کینو. عموما د دې مشاعرو یوه برخه چې وه دا به کره کتنه وه. یو خو کره کتنه هغه ډول چې سړی مثلا په یو شعر باندې لیکل کې یا د کتاب یوه برخه کې، خو هغه مخامخ کره کتنه موږ ډېره کوله. ملګرو مختلف بهیرونه و، دلته د خوست ادبي بهیر و، کابل کې وسه وخت چې تلم کابل کې په ځینو بهیرونو کې کېناستم. نو کره کتنه کې مې ډېره زیاته برخه اخیسته او ډېره فعاله برخه مې اخیسته. او رښتیا دا چې زما لکم ډېره ده، د اوس هم ډېر وخت د شعر لیکلو نه ده، هغه د شعر د څېړلو سره یا په شعر د پوهېدو حتی را سره ډېره یو دینه ډېر خوند م اخلمه. نو ځینې لیکنې مې کړي دي، هغه د ادبیاتو په برخه کې د ځینو ملګرو په ټولګو باندې مې لیکنې کړي دي، او ځینې همداسې مثلا په شعرونو باندې مې کړي دي په مختلفو شاعرانو. نو زه لکه ډېره علاقه ورسره لرم او ته خپلې وسې حتی کوم ځینې لیکنې هغه په سایټونو کې مخپرې دي، په مجلو کې مخپرې شوې دي. او فکر کوم چې د کره کتنې برخه په پښتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په ګاونډیو ژبو کې چې دی، یا په ګاونډیو مثلا دلته نږدې فارسي ژبه کې، یا مثلا په اردو کې موږ هلته ډېرې لویې شرحې لرو دغه د لویو شاعرانو په شعر باندې شعرونو باندې. په پښتو کې به موږ داسې ډېر جامع کتابونه ونه لرو، مثلا لکه اوس د درمل صاحب کتاب چې دی چې په پسرلي صاحب باندې لیکلی دی. زه فکر کوم د کره کتنې برخه چې ده یو څه کمزورې ده، او د کمزورۍ سره سره بله به مشکل ورته ووایم، کار ورته ووایم، هغه دا دي چې ډېر وخت زموږ کره کتنې په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي، صفتونه دي، عموما د سریزو په توګه کېږي. دې ته زموږ لیکوالو یا کره کتونکو ډېر کار نه دی ویلی چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کېږي یو څوک دغه مسؤلیت د یو کره کتونکي په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبتو نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول وشني، یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې دا زه فکر کوم دا په پښتو کې هغه څه نه ده شوې. دا اوس موږ د زه چې پوهنتون کې محصل وم د خوشحال خان خټک په اړه موږ ډېرې تکرار خبرې لوستې. دا اوس موږ د خوشحال خان خټک په شعر کې ټولنپوهنه ډېرې کمې خبرې کړي. زما موخه دا په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې یا د پښتو ژبې د کره کتنې برخه دا څنګه د سړی ډیر ځان پکانی کی یا سړی پکانی شي، ځکه اوس هم ډیر نیمګړتیاوې پکې شته. ما دا خبره کوله چې زموږ ډیر لوی شاعران هم چې دی په پښتو کې له خوشاله رانیولې تر رمضان بابا تر پسرلي صاحب پورې، هم تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې، دوی هغه ډول چې باید زموږ کره کتونکو شنلي وای، په دوی باندې کره کتنې کړي وای، لیکلي پکړي وای، دغه لیکل په دوی باندې نه دي شوي. خوشحال خان ممکن ډیر تر ټولو او زموږ ډېر ستر لوی شاعر دی د پښتنو، خو موږ اوس هم په پوهنتون کې د ده په جنګونو خبرې کوو، یا د ده په ډېرو محدودو اړخونو د ده په شعر خبرې کوو. په دې مو ډېره کمه خبره کړې ده.
تاسو په خپل څه لیکلي دي، کره کتنې مو لیکلي دي په خوشحال خان یا په پخوانیو یا په اوسنیو معاصرو شاعرانو؟
زه خو لکه دې برخې سره مې علاقه ډېره ده، په ادبیاتو کې لیکل کوم، ډېرې لیکنې کړي دي، اوس هم لګیا یم. حکومت یو مسله دا ده چې ډېر وخت لکه دا سړی په ځان لکه خپل شعر په اړه چې زه ډېر نه یم، دا خپل کتنو په اړه ډېر زیاده نه یم. ما حکومت یادونه وکړه زه یې لیکم د ملګرو کتابونو باندې ځینې سپارې کړي دي او ځینې ځان سره ساتم. نو ما په ټوله کې هغه د کره کتنې په اړه به دا وکړه، هغه زما ځان ته که نورو ملګرو ته یې که زموږ د مشرانو لیکوالان ته یې چې کره کتنې اړه ته یو څه پام ډېر وشي، ځکه موږ د شعر د لیکلو سره سره برخې ته ډېر اړتیا لرو. مثلا په فارسي کې دا شاعران ډېر په لوړه کچه شنل شوي دي، مثلا ته د حافظ په ژوند کېدای شي څو شرحې پیدا کړي. په پښتو کې دغه کار یو څه کم شوی دی، موږ ته بویه چې په دې برخه کې یو څه ډېر کار وکړو.
ډېره زیاته مننه. یو شعر به مو واورو او بیا به وروستۍ خبرې هم وکړو.
پسترګو نو زه به تکل تاسو خواته ملګرو سره به یو آزاد نظم دی دا اوریدونکو سره شریکه میله د خوښی شي. څوک انځورګر به شي پیدا او کنه چې زما د ټولو محرومیو کیفیت رسم کړي، چې مې د ماتو هیلو حال وایي، چې وی خبر زما له درستو مایوسۍ څخه. څوک انځورګر به شي پیدا او کنه چې ماتې شوې وعدې یوه په یوه در یادې کړي، چې کیسه وکړي ستا د ټولو بهانو له سره، چې حال د هرې مخښې د قیامت وایي. څوک انځورګر به شي پیدا او کنه چې مو د ماتو وجودونو حالت هم رسم کړي، تیرو زړه تنګو ماښامونو ته یې هم پام وي، کم شي زموږ د نیمو شپو د بیدارۍ علت ته. څوک انځورګر به شي پیدا او کنه چې د دې ښار د بې حسیو نه پرده پورته کړي، چې دوه رنګي د خلکو هیره نه کړي، لږ غوندې حال د روان ژوند د بدرنګۍ وایي. څوک انځورګر به شي پیدا او کنه. نو تکل صاحب دا نظم و آزاد غوندې نظم.
ډېره زیاته مننه قربان صاحب. تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه یاد کړل، د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ، د پسرلی صاحب نوم مو یاد کړ، د درویش نوم مو یاد کړ. زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته، یا لږ تر لږه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د هغو شعرونه مو اول لوستي وي، یا له هغو سره زیاته مینه ولرئ تر اوسه پورې هم شیرونه تر نورو شاعرانو زیات لولی یا زیات اثر در باندې کوي؟
بالکل، دا کوم نمونه چې ما واخیستل د موږ د غستر شاعران چې دي، مثلا د حمزه بابا، د پسرلی صاحب، د کاروان صاحب، د درویش درانی صاحب، د یاد د مخ صالح صاحب نوم مخکې یاد شو، بوس کې دغه ممتاز ورځای سعود صاحب، د دې ټولو شعرونه تقریبا ما لوستي دي، د دوی اثار مې لوستي دي، نه یوازې شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې لوستي دي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ګرانه وي سړی ووایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې د کوم شاعر اغیز ډېر دی. خو دا هم سړی نه شي ویلی چې د دې استادانو شاعرانو اغیز به په دې ځوانو شاعرانو باندې نه وي، ځکه موږ دوی لوستي دي اوس یې ملولو. خو زه خپله ډېره علاقه مې چې دا مثلا کاروان صاحب او درویش درانی دا نور استادان شتم ولم، خو د پسرلی صاحب سره مې بیا بېخي له حده ډېره جوړه ده، هغه بیا بیا ولمه. او زه خپله دا حتما مې دا وي که وکړی شمه په شعر کې سړی عقلم یو فکر وړاندې کړي، یو خبره وړاندې کړي، داسې یوه خبره چې هغه ډېره سرسري نه وي، زه خپله دې سره جوړ یم چې که وکړی شم په شعر کې یو ژوره خبره وکړی شم، که خبره عدیم وي په یو ډېر ښه انداز یې وکړی شم. نو همدې لپاره ډېر وخت پسرلی صاحب ولما او په اصطلاح ډېر پښتو ورته تایلی یم.
ډېر ښه، شیرونه مو چاپ کړی دي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیر وخت خپل شیرونه نه خپروي، مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمه ایزو رسنیو کې نه خپروي، او که مو تر اوسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړي؟
نه، مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شیرونه خپروم. د تیر څلور کال کومه شاعري ما کړې ده چې نږدې ممکن یو ټولګه شاعري ووسي، نږدې یو سلو پنځوس یا یو سلو شل ووسي، یو څه لسګونه ووسي، دا ما نه دي خپره کړي. ځکه له ټولنیزو میډیا د شیانو نه یو څه لرې پاتې شوی یم، یا مې ځان لرې پاتې کړی دی. نور ملګرو سره شعرونه شریکوم، وخت نا وخت ملګري هم خپاره وي، او دې ته څنګ په ځینو مجلو او سایټونو کې مې نقل سره خپاره کړي دي، خو د کتاب په شکل مې دا نه دي خپاره کړي. او په خدای ته ډېر وسم نه ورته لرم، زه خپله داسې یو ډول پرې فکر یم چې څومره چې شعر سړی پکې احتیاط وکړي، بیا بیا خپل شعر ووایي، او په دې باوري یم چې شعر ورته بلې پخېږي ښه کېږي. نو د شعر خپرولو سره ډېر جوړ نه یم، سړی ډېر خپور کېږي.
ډیره زیاته مننه فرید قربان، د جنید د شیری جایزې د لومړۍ جایزې ګټونکي خبرې مو په زړه پورې وي. د دې مرکې په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځایه پورې چې په دا شپږ دېرش کاله تاسو ژوند کړی، د ژوند یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کړي چې د ژوند نه د تصور او تعبیر څه دی، بیا به تاسو سره خدای پاماني وکړو.
تکل ته دا یو کو ما در ترونو ملګرو سره دلته د کتاب مخه نواز د مم خبره وکړه چې ژوند کې د لکه په دې لحاظ ډېره هیله ورته پکار ده، ډېره توقع ترې پکار نه ده چې ډېر فوق العاده دې ونیسېږي. زه فکر کوم په نړۍ په هر ځای کې چې انسان دی هغه خپل دردونه خپل ستونزې خپل مشکلات لري، خو زموږ سترتوبه د یو انسان په توګه دا وي چې د ژوند دغه ستونزې دغه نیمګړتیاوې ومنو، له هغې سره یو مناسب برخورد وکړو. هغه د یو عالم خبره ده، وایي تاسو که په دې تمه ناستئ چې ژوند به له تاسو سره عدالت کوي وایي تېروتلي یاست، خو که دا ده چې همدغه د ژوند د بېعدالتۍ سره ځانونه عیار کوي، نو زه ژوند ته لکه ډېر خوشبینه هم نه یمه، خو بیا بدبینه په دې هم نه یمه چې خدای ما که دغه ژوند زموږ د اوبو پاس شي. زه وایم له دې سره موږ مبارزه کولی شو، خپله شعر لیکل او دغه ادبیاتو کتابونو ته پناه ور وړل دا د ژوند سره د مبارزې یو ډېره ستره وسیله ده. کاروان صاحب وایي چې زه مې له خپل شعر نه قربان شم بلا یې واخلم، غریب له ما سره ډېر ډېر د مینې پور کړی دی. نو که څوک شاعر نه دی بیا هم په ژوند کې زه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولی شي چې کله دغه د ژوند د بېعدالتۍ د ژوند د بېمانتوب یا کوچۍ سره پرې مبارزه وکړي. او انسان ته پکار هم دا ده چې دغه سپورتوب په ځان کې پیدا کړي.
ډیره ډیره مننه له تاسو نه قربان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکی فرید قربان و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې خبرونه مو په خدای پاک سپارم. ښه چاره.
د آزادۍ میلمه
خوش زنگونه که خوش خوش زنبول که